په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننې او نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړې کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به له منور شاه ورو.
د خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت وايي د مسجد نبوي د بهترامۍ په مقدمه کې عمران خان هم نیول کېدې شي. د بلوچستان په کوجلاخ کې ناصرګندو کسانو 15 تنه وجل او په افغانستان کې نن د واړه اختر اول ورځ ون مانځل شو. د خبرونو تفصيل د پاکستان د کورونو چار وزیر رانا ثنا الله وای چې د مسجد نبوي د بهترامۍ پر ضد درج شوی مقدمه کې د نومول شو کسانو پر ضد به قانوني کاروایی کوي او امکان شته چې عمران خان هم گرفتار کړل شي. مشال ریډیو د پولیسو د دغه مقدمه ریپورت ترلاسه کړی چې د اپریل په 13مه په فیصل آباد کې د محمد نعیم نومیتن لخوا درج شوی او پکې تور لګول شوی چې عمران خان، فواد چودري، شهباز ګل، قاسم سوری، شیخ رشید، شیخ راشد شفیق او د تحریک انصاف یو شمیر نور مشرانو تر یو نیم سلو پوری کسان قصدن آمدن حسولی وو چې په مسجد نبوي کې د پاکستانی سیاستوالانو پر ضد ناربازی کړي او بد رد یې ویلې دي. د ریپورت تر مخه د اقدام لوجه د مسجد نبوي د تقدس پکاوي شوه او د خلکو مذهبي جذبات مجروح شوه دي. د کورونا چار وزیر رانا ثنا الله په دلال کې 13 په جیو ټلویزیون ته ویل چې د شیخ رشید وراره شیخ راشد رفیق چې په دې مقدمه کې نومول شوی تر عمرې ادا کول ورسته بیګاله سعودي عرب د واپسی پر محل اسلام آباد کې نومول شوی دی. بلخوا د تحریک انصاف یو مشر فواد چودري بیګا په خپل ټوچر پاڼه لیکلی چې دوی بعد د مقدمه عدالتي مقابله کوي. د یادونه ده چې د سعودي عرب د حرمینو شریفانو په سرکاري ټوټر پاڼه په بیان کې راغلی د اپریل په 28مه ماخام مهال په مسجد نبوي کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف او دغه د وفد پر ضد ګڼو کسانو ناری وهلې. بلخوا وزیر اعظم عمران خان پروند حکومت پر ضد د مئی په اخیری ونی کې د اسلام آباد په لور د لاریون اعلان وکړ. نو موړي پروند په ټوټر پاڼه خبر شو یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د تحریک انصاف ګوند مرکزی کمیټه غونډه ده ونډه کې دا فیصله شوه چې د مارچ لپاره تیاریانی پیل کړي.
کې هماره ملک کی توهین کی
زموږ هیواد توهین شوه دي. د بهرنی سازش لاندې په ملک کې کرپټ خلک مسلط شوه دي. په کابینه کې تر 80% غړي په ضمانت دي. وزیر اعظم په درغلیو کې ککړ دي پر هغه د سلويخت عرب روپو مقدمه دي.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت د اپریل په 10مه د حکومت مخالفو ګوندونو لخوا راوړل شوی د بے باورۍ تحریک لاله ختم کړل شو. نو موړي تور پورې کړی چې د حکومت د بهرنی سازش لاندې ختم کړل شوی. خو وزیر اعظم شهباز شریف او په اتحادی حکومت کې شامل ګوندونو د عمران خان د تورونه رد کړی دي. د بلوچستان په کوچلاخ کې ناصرګندو کسانو 15 تنه وجلی. د کوچلاخ پولیسو نن سهار مشال لريو تول چې بیگانه معلومو کسانو د دغې سیمې په کلی پوټی ناصرانو کې د خان محمد په نامه د یو تن په کور کې لیوي مېرمنه او د هغې له سلورو بچو سرونه پرې کړی. د پولیسو په وینا دا پیښه هغه محل شوې چې خان محمد د اختر د سودا لپاره بازار ته تللی وو. په وجل شو ماشومانو کې دوه لکان او دوه جنکې دي چې عمرونه یې له 8 څخه تر 12 کورونو پورې دي. په دې کور کې وبل مېرمن او یو ماشوم خوندې پاتې شوې دي. پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او پلټنې پیل کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کار چا کړی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې نن د واړه اختر اول ورځ ون مانځل شو. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په ټوټر پاڼه ولیکل چې د سترې محکمې د رئیس او د میاشتې د کمیټې مشر مولوي عبدالحکیم لخوا د اعلان تر مخه یک شنبه په ټول هیواد کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. نوموړي په همدې مناسبت ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي ویل ده. خو د حرمین شریفین د رسمي بیان په اساس د سعودي عرب د هلال کمیټې پرون اعلان وکړ چې د شوال میاشت ونه لیدل شو او د ګل په ورځ به د واړه اختر اول ورځ نمانځل کیږي. بلخوا د پاکستان مرکزی رویت هلال کمیټې به نن په اسلام آباد کې د شوال میاشتې لیدو لپاره غونډه کوي. او بل خبر دا چې روسي ځواکونو د یوکرين په دریم لوی خار اوډیسا کې پرون د هوایي ډګر رانوي تباه کړی دا برید په داسې حال کې شوې چې د یوکرين ولسمشر ویلي د روس لخوا د ادعا شو ظلمونو په اړه د خلکو د قهر په ترڅ کې د سولې خبرې کول ګران دي. خو د روس د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي چې د ماسکو او کیف ترمنځ د لویدیځ لخوا د بندیزونو او یوکرين ته د وسلو استول د خبرو اترو مخه نیسي. روس اسا کال د فروری په 23 په یوکرين یرغل پیل کړي چې پکې تر اوسه دواړو خواو ته په زرګونو کسان وجل شوی او په لکونو یوکرينیان بې کوره شوي دي. د خبرونو پای
مشال رادیو خبرونه موله منور شاه وردل په روان خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن په اسلام آباد کې خبری غونډه کړې. بلخ په مسجد نبوي کې د پاکستانی وزیر اعظم او دغه د پلاوی پر ضد شعارونو په تړاو په فیصل آباد ښار کې دغه ښار په وتاڼه کې یو ایف آئی آر درج شوی دی او ځینې گرفتارۍ هم شوی دي. بلخوا بیگا کوټې ته نږدې په کوچلاغ سیمه کې ناڅرګندو کسانو د خان محمد په نوم د یو سړي میرمن او څلور ماشومان وژلي دي. د خان محمد یو خپلوان د دې پیښې حال وایي. پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د صوبایي حکومت تورن کړل چې له مرکزه د بجلی خالص منافع او نور مالی حقونه نه دي ترلاسه کړي.
ګیس دلته د بجلی د وبونه ارزانه دلته پیدا کیږي. د مرکز د بجټ نه چې په پنجاب کې په زرګونو کیلومتره موټر ویز جوړ شوی موږ ته بیا دغه حکومت سوره برخه خول شي.
او نن د پاکستان په شمول پټوله نړۍ کې د مزدورانو ورځ مانځل کیږي. خود دې هواد یو پختون مزدور وای پردا ورځ هم د چټای تصور نشي کوله.
لیبرډر خو لیبرډر نه هم خبر هم نیو زموږه مجبوری ده کور د غم بکاو کنه بکاو پیند شپک سور په ځنګ باندې شنو بسکو.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اودونکو په دې رپورټونو تاسو ته اورولو مخکې ورزو اسلام آباد ته لدغه زائر سره یو ځل بیا خپل خبريال ګوهر مسجد ټلیفون په لیکه دی. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن یو خبری غونډه په اسلام آباد کې کړې ده او یو ځل بیا د اپوزیشن په خلاف چې د کم دریز دی چې دغه دی کرپشنې کړې دي درغلې کړې دي دغه خبرې او ځینې نور تورونه تکرار کړل. نو مسجد جان استړې مشي بیا هم او د عمران خان د خبری غونډې کې مهم ټکي موږ سره شریک کړي په لنډ توګه.
ډېر مننه. نن پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف چیرمن عمران خان خبری غونډه کړې ده او په هغه کې دا غټ تارونه الزامونه لګولې دي چې سلویختونه پنځه باندې سلویخت عرب روپۍ پورې د کرپشن چې کوم کیسونه دي شپارس کیسونه دي هغه دا چې کوم اوس موجوده اتحادیانو حکومت ته هغه پټول غواړي هغه بندول غواړي او د بیا هم دا تارونه ولګول چې کله دا اوس موجوده وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه ورور میا نواز شریف باندې ډیر تارونه ولګول چې دوی ډیر زیات کرپشن کړی دي او دا هغه کرپشن د پټولو لپاره د خوندي کولو لپاره دوی اوس د اتحادیانو سره ملګری شوی دي او دا کاګمونه روان کړی دي. په بل طرف باندې د دوی د کور ودانې یو ملګری هغه باندې د الزاماتو خبره په میډیا خو او خوره کېدله په هغه باندې پښتنه ترې نه وشوله. نو د اول چې د بشره بیبي چې کوم ملګری ده هغه باندې به وځي الزامونه لګېدل دي د سه الزامونه په تارونه ته لګېدل دي لکه څنګه تارونه د دوی په خوانې خزه په جمعي مخان باندې لګېدل یو د سه د موجوده چې د کوم خزه ده هغه په اړه د هغه ملګری هغه یاران دوستانو په اړه باندې دوی ګامونه لګوي الزامونه لګوي تارونه لګوي خو د عمران خان یا د عمران خان د کوروالو په خلاف دوی سره هیڅ الزام نشته.
او د عمران خان د میرمنې د ملګری فرخان نوميږي کنه د فرخان نومي دي
جی بالکل فرح خان نوم دی او د عمران خان په خپل پریس کانفرنس کې دا هی نور هم ذکر وکړو چې فرح خان بنیادی د مزکه د خرڅولو د کولو کاروبار کوي نو د مزکو په کاروبار کې ډیره زیاته ګټه دا په دې ګټه بنیاد باندې د خپل پیسې زیاتې کړي دي ډیره کړي دي نه زما د خزه او نه عمران خان دا ویل چې زما په عددوي په پیسو زیاتولو کې یا په لین دین کې څه تعلق نشته دي او د میډ چې کم کیس خلاص کړي دي دا عمران خان ورته زیاتو بوویل
سید او د عمران خان د خبرو په جواب کې بیا مریم چې د نواز شریف لور ده هغه هم یو پریس کانفرنس لکه چندن کړی دی نو هغه بیا څه ویلي دي
بالکل باندې اړه باندې د حکومتي بیان دی مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کړی دی او هغه
و بخما د نواز شریف لور مریم یاد کړه دا خود اطلاعات او وفاقي وزیر ده مریم اورنگزیب هغه پریس کانفرنس کړی دی او
بالکل اطلاعات وزیر چې کومه ده مریم اورنگزیب هغه پریس کانفرنس وکړلو د عمران خان د پریس کانفرنس نه پس نو هغه دا وویل چې د عمران خان د ټول عمر نه په الزاماتو باندې راغلي دي هغه تارونه لګوي په یو په بل باندې هغه چرته هم داسې خبره ونه کړه چې هغه په حقیقت باندې ساتي تشوي وي د هم خبره وکړه چې د موجوده کم وزیر اعظم دی هغه د عمران خان په وخت کې اپوزیشن لیډر و هغه د وزل جیل ته هم لګل دي خو په د باندې سه الزامات ثابت نشول نو عمران خان چې دی هغه د الزاماتو سیاست کوي د تارونو سیاست کوي په حقیقت پکې هیڅ نوي کچر کا سه حقیقت وي تر اوسه پورې د عمران خان سره مخ کې کړي وای خو د صرف او صرف د سلور کالا د تارونو او د الزاماتو او د نورو د برنامه سیاست کړي دي
خو مننه مسجانه یو بل موضوع چې هم نن خبرونو کې راغله او غداده چې دا د شهباز شریف د پاکستان وزیر اعظم او د غسر یو پلاوي چې وزیران پکې هم د فاقي حکومت دی تللیو سعودي عرب ته مدینه منورې ته تللیو هلته غختل چې مسجد نبوي کې د رسول صلی الله علیه وسلم د غتل اړخ زیارت وکي او دغه محل باندې هلته د مبینه توګه د تحریک انصاف پلویانو په دې پسې شعارونه ورکړي دي او ستغ سپورې ورته ویلي دغه ویډیوګانې بیا خپرې شي بیا پرې تون خبرګونونه هم په سوشل میډیا راغلل نو نن موږ دا سیورو چې دغلته په پاکستان کې په فیصل آباد خار کې یو ایف آی آر درج شوی دی ځینې گرفتارۍ هم شوې دي دغه تفصیل کراته لنډ راکې مهرباني
بالکل په دې اړه باندې په فیصل آباد کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره سره فواد چودري او نور د پیټیای چې کوم مشران دي هغه باندې اف آی آر کټ شوی دی او په هغه اف آی آر کې پخوانی وزیر داخله او د کورونو چارو وزیر شیخ رشید هم دی او د شیخ رشید وراره هم دی پکې چې هغه نن د پولیسو ترمخه د اف آی ا ترمخه نیول شوی هم دی او هغه هم جیل تکړې دي او په دې نمخ کې چې کوم پخوانی وزیر داخله او د کورونو چارو وزیر شیخ رشید هغه دا هم په خپل یو د میډیا سره خبرو کې ویلی وو چې اسلام آباد په اف 6 کې د دوی د میډیا یو دفتر دی په هغه باندې هم اسلام آباد پولیسو چپه وهلې ده او دا یو حقیقت دی چې دلته په مختلفو ځایونو کې د اسلام آباد د پولیس یا مطلب د اف آی ا د طرف نه چې کوم اف آی آر اکټ شوی دی خاص کر په فیصل آباد کې هغه په بنیاد باندې د پیټیای د کسانو خلاف حکومت دا ګامونه پورته کوي چې کچرته دوی په دې کې ملوث وي یا د نیولو ضرورت وي هغه ونیول شي شیخ رشید هم د دې خبرې ذکر کړی دی چې د دوی وراره چې دی هغه د اف آی ا د طرف نه گرفتار کړی شوی دی چې کوم په مدینه کې په اوازونه او شعارونه پورته شوی وو په د وزیرانو باندې او خاص کر وزیر اعظم باندې هغه په بنیاد باندې د دې تصدیق شیخ رشید هم خپل یو بیان کې کړی دی او دا ویل دي چې موږ ته پته ده چې حکومت چې کوم را کاروایي کوي هغه د دوی چې د تنقید د الزامات په بنیاد باندې کوي د بدلې په بنیاد باندې کوي په حقیقت کې داسې هیڅ خبره نشته چې هغه په بنیاد باندې دوی گرفتار شي یا د دوی په لویان د دوی ته پاتې کسان ونیول شي خو دا خبره واضح کړې ده شیخ رشید چې کده د لس نور هم ورورونه جوړ شي او هغه د عمران خان په وجه باندې جیل ته چې بل شي نو واده چيږي زبر د عمران خان ملګری پرې نه کړم
سم د ډیر مننه اسلام آباد ګوهر مسجد زمون خبريال نن چې دغلته کمې خبري غونډې شوې دي پاغه پاغه موږ ته معلومات راکړل اوس په ورزو یو بل رپورت د بلوچستان مرکز کوټه تنځ دی په کوچلاخ کې نسرګندو کسانو یو خزاو د غیڅلور ماشومان وجل دي. د کوچلاخ پولیسو نن مشال لیدو ته ویلي دا پیخه د اپریل پر دیرشمه په کلی پوټی نصرانو کې د خان محمد په نوم دی وطن په کور کې شوې ده. د دوی په وینا لوی میرمنې او د غیڅلورو بچو سرونه پرې شوي دي. په ماشومانو کې دوه لکان او دوه جنکۍ دي چې عمرونه له اتو تر دولسو کالو یاد شوي دي. د پولیسو په وینا د نصرګندو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د کوچلاغ د ځای پولیس په وینا چې پېښه په کلی پوټی نصرانو کې رامنځته شوې ده. په کوم کې چې د ځینو نصرګندو کسانو لخوا یوه میرمن او د هغې څلور ماشومان په چاړه حلال شوي او غاړې یې پرې کړې دي. دوی زیاته کړې ده چې د بدقسمته کورنۍ غړي د افغانستان اوسېدونکي وو او دلته په سیمه کې د ډېره وخت راهیسې د کښتو کروندې په خاطر د کډوالو په توګه آباد وو. په دې پېښه کې په وزل شوو کې د یوې میرمنې تر څنګ دوه الکوان او دوی انجونی شامل دي. د چا عمرونه چې دا تو کلو څخه بیا تر دوورس کلو پورې ښودل شوي دي. په دې ترڅ کې چې مکله په کوټه کې د پولیسو د مشر اس اس پی عبدالله عمراني سره تماس ونیوي نو هغه د پیښې تصدیق وکړي او ویلي دي چې د نورو پلټون لپاره مړي د کوټ وځای روغتون ته رسولې دي. د نوموړي په وینا چې دغه پیښې ځای د ډپټي کمشنر پشین په کنټرول کې راځي. بلبلو ته ځای پولیسو یا لیویزو د غزمنې کورنۍ د مشر یعنی خان محمد څخه پلټنې پیل کړې دي او د لومړنۍ پلټنو څخه دا ښکاره شوې ده چې خان محمد دوی میرمنې او پنځه بچیان درلودو. په هغه کې د نصرګندو کسان له لوري و میرمن او څلور ماشومان وزل شوي دي او چې کوم دویم واده یې کړی دی هغه میرمن او د هغې ماشوم په دې پېښه کې خوندي پاتې شوي دي. په دې ترڅ کې د مشال لیډو سره په خبرو کې د خان محمد د ماما زوی حکمت الله راته وویل چې خان محمد وودونه کړي او مشره میرمن او د هغې ماشومان په دې پېښه کې وزل سوی دی.
او دا یو اجرایه پښتونې چې موږ پښتونې تر څو وخت وو دا هغه یو څه به جوړ کړو. خان محمد په پاتې کې وو موټر دی ولې وو زه د ماما دی ما د اکبر په خاني کې دی د دې موږ د عقاب امنو نور پراته ور دی د کور سره خاط نه کور ته دی دا ما هغه ټلیفون راو کې خان او کور ته خلو راوښتي او ورواله ور لاله کړی دی دا خبر کده شیر دی بیا می خان د ټلیفون ورو کې خان ول بای د پښینې خبر نه په پاتې
بلبلو ته په پیش کې د وزل سو کسانو مړي د پوسټ مارټم لپاره د کوټ و بولان میډیکل کمپلیکس اسپیټال ته راوړي دي چیرچ به ډاکټران د مهمو عملیاتو وروسته دغه مړي خپلوان ته وسپاري. په دې اړه مې چې کله د پښین د تحصیلدار جنید خان باروزی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې تر اوسه څوک نه دی نیولی او نه هم چا د دې پیښې ذمېداري قبله کړې ده. خو د نوموړي په وینا چې د خان محمد کشره میرمن خوندي پاتې شوې ده او بل دا چې د پیښې پر وخت خان محمد هم په کور کې نه و نو د دوی څخه به د پلټونو وروسته حاصل وجه و مخې ته راسي. خو د هر څه به د مړو و خاورو ته د سپارلو وروسته کیږي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږه شو. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو امین اشتل غوند وای د خیبر پښتونخوا حکومت په مرکز کې د تحریک انصاف غوند حکومت په دوره کې د بجلی د خالصې ګټې او نورو مالی وسیلو د حکومت ترلاسه کولو لپاره سم आवाज نه د پورته کړي صحیح کار نه د کړي. په صوبایي سملای کې د عوامي اشتل پټه پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته پرون ویلي چې د لوجه صوبا له مالی مشکلاتو سره مخامخ ته خود صوبایي حکومت یو بیان بیا ویلي چې د بجلی او نورو بقایاجاتو مسله د تحریک انصاف د حکومت له دور نه مخکینه ده او دا چې دوی په دې لړ کې اقدامات کوي تفصیل پیښورا د غلام غوث پر رپورٹ کې.
په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د اپریل په 13مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په تیرو درینمو کلونو کې په مرکز کې هم د خپل ګوند د حکومت نه د بجلی د خالص ګټې د بقایاجاتو او نورو مالی وسایلو د ترلاسه کولو لپاره فعال کردار نه دی لوبولې.
چې کومش کم د بجلی د حق کې خور کړی دا چې کومګو ګورو د ګیس اولنې استعمال د زمنګ د شوبې حق ته او دا عین منګل را کړی او بدلته دی ګیس دلته دی تیل دلته دی بجلی د وبونه ځان دلته پیدا کیږي د مرکز د بجټ نه چې په پنجاب کې 100 کیلومتر موټر ویز جوړ شو بلکې په زرګونو کیلومتر آیا منګ ته بیا دغه حکومت سور برخه خول شي.
خو په پیښور کې د مالی وسایلو او د بجټ په چارو نظر لرونکي خبريال عرفان خان وایي په پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ د تیر حکومت نه د خپلو بقایاجاتو ترلاسه کولو هڅه کړې وه خو د هغه وخت مرکزی حکومت به په بیا بیا پښتونخوا صوبې ته د خپل حق ورکولونه ډډه کوله.
د دریو درنیمو کالو کې صرف د بجلی خالص منافع په مد کې کوم دوو خلکو د دې صوبې مقدمه تیار کړې و. اډوایزر یو حمایت الله صاحب، دویم صاحبزاده سید صاحب، هغه دواړه د خپل عہدو نه لږ کړې شول. دویم دا و چې کوم دا روان کال بجټ ته په دې کې صوبایي حکومت دا اندازه لګولې و چې موږ ته د ان اف سي د هغې د لارې به موږ ته پیسې ملاويږي، هغه هم ملاو نشوي. قبایلی ضلعو د پارا دوی د وفاق نه تمه ظاهره کړې وه چې موږ ته به 1.4 روپۍ دا کال ملاويږي، خو په هغه 1.4 روپو کې صوبایي حکومت ته 1 روپۍ هم نه ده ملاو.
د خزانې د محکمې په ویب پاڼه د ترقیاتي کارونو په اړه د مصرف شوی پیسو تفصيلات هم دا خبره په ګوته کوي چې په قبایلی ضلعو او نورو سیمو کې په ترقیاتي کارونو د روان مالی کال د بجټ د پلان سره سم مالی پنګي ندي مصرف شوی، او هم په دې وجه د حزب اختلاف ګوندونه او د مالی چارو پوهان په دې نظر دي چې پښتونخوا صوبه د مالی بحران سره مخ ده. په خیبر پښتونخوا کې د اطلاعاتو د محکمې د سلاکار محمد علي سیب نمی په پښتونخوا کې د مالی بحران د حل کولو او له مرکز د خپل بقایاجاتو ترلاسه کولو په اړه پښتنه وکړه چې اوس مهال په مرکز کې د شاباس شریف په مشرۍ د وپاخي حکومت نه د خپل بقایاجاتو ترلاسه کولو په اړه حکومت سره پلان لري او کنه. نو هغه وویل چې د اوس مهال حکومت سره دا وی اړیکی خې نه دی، ولی بیا به هم صوبایي حکومت هڅه کوي چې له مرکز خپل بقایاجات ترلاسه کړي.
زمو خدا ناراضه چې امپورټډ حکومت نه منزور هو، په هر حال په مرکز کې ناشتي نو د اینو د قانون په دایره کار کې زمونږ کم دغه جوړیږي، کم رول جوړیږي، او سر مونږ کو د صوبې مالی مسائل بالکل شته، او مونږ خدا هم وایو چې مرکز ته زمونږ ډېر پیسې پاتې دي.
تر دې وړاندې د عمران خان د حکومت په دور کې د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف ګوندونو له مرکزی حکومت د ای جی ان قاضي پرمولې لاندې د بجلی د خالص ګټې د 3.5 روپو د بقایاجاتو ترلاسه کولو لپاره صوبایي حکومت ته د یوې پارلماني جرګې د جوړولو وړاندیز هم ورکړی و. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315، او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو اوریدونکو، د پاکستان مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا او گلګت بلتستان کې د واورې د لویو ګټانو یا گلیشیرونو ویلې کېدو او له وجې د سیلابونو راوتلو خبرداری جاري کړی دی. وزارت ویلي د زیاتې ګرمۍ له کبله په غرونو د واورې ویلې کېدل له وخته مخکې پیل شوي، او دا چې د واورو اوبه اوبو جمع کولو لپاره جوړ ډنډونه په تیزی سره ډکیږي. وزارت زیاته کړې له دې ډنډونو یې ځینې ښایي د اوبو له زوره ما ته په یادو سیمو کې سیلابونه راشي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې داروای له ممکنه سیلابونو څخه د خلکو د ژغورلو او هغوی ته د مرستو رسولو پلانونه یې په پام کې نیولي دي. تفصیل د اسرالم مومند په دې رپورټ کې.
د پاکستان موسمیاتی بدلونو وفاقی وزیر شیر رحمان وایي د زیات ګرمۍ لکبل په خیبر پختونخوا او گلګت بلتستان کې په غرونو د واورې ګټان له وخت مخ کې او ډیر په تیزی سره ویل کېدل پیل شوی چې لکبل یې د واورې اوبو جمع کول لپاره د جوړو ډنډونو د ماتېدو او په نتیجه کې یې د سیلاب راتلو امکان دی. شیر رحمان په 29 اپریل په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د خیبر پختونخوا او گلګت بلتستان په ټولو 3,000 برفانی ڈنڈونو کې د شاوخوا 3 د ماتېدو خطر ده. بلخوا د پاکستان موسمیت او څنګ لوړپړې چرواکې مشتاق شاه وایي چې شاوخوا 50 ډنډونه حساس دي ځکه د څنډې کچه دي. نوموړی وایي په مئی جون او جولای میاشتو کې د چترال په بونی ګولیندره گرم چشمه او گلگت سوات او دیر په ځنو سیمو کې د برفانی ډنډونو د ماتېدو او لدې سره په نګدو سیمو د سیلاب راتلو امکان دی. البته مشتاق په 1 اپریل مشال ډو تویل کیا ټول حساس ډنډونه ماتېږي او پر دغه ورځو کې بارانونه هم وي نو بیا د خیبر پختونخوا پېښور او نورې سیمې هم سیلابونه اغیزمنولی شي.
مطلب سوات د تیر دریابونو جدي کنه هغه زیات تر چرسدان او خار مردان او کپور سک باندې دا سره تاوی کې په خور دې ته راځي چې مومن دې جیسې بازه چې کوم لاندې لکی دی هغه
د موسمیت او فقی وزیر شیر رحمان د خبر پختونخوا قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ڈی ایم ته امر کړي چې پر وخت داسې موثره ګامونه واخلي چې ممکنه سیلاب څخه چاته مالی او ځاني تاوان ونه رسي. د خبر پختونخوا پی ڈی ایم ویاند تیمور خان وای چې د یادو وفاقي وزارت لخوا تر خبرداري ورسته یې د چترال کوهستان دیر سوات او څومره چې غرایز علاقې دي هلته یې د بیړني خدماتو ادارې چمتو کړې دي چې د ممکنه سیلاب پر مهال د خلکو ژغورلو ته تیار وسی. د په خبره ځای تنظیمو ته یې اهم ویلي چې خلک پر دې خبر کړي چې ځانونه له ډیمونو سندونو او خوړونو لري وساتي. تیمور په 1 اپریل مشال ډو ته ویل چې د مئی لړومبۍ نیټه د ګرمۍ لا نور زیاتېدو او په غرونو د واورو غټانو یا ګلیشیر په نور تیزی سره د ویلي کېدو امکانات دي. دا وایي که څوک اوس څه قسمه اندېښنا یا د سیلاب پر مهال مرستو ته اړتیا لري نو له دوی سره رابطه کولی شي.
ایمرجنسی آپریشن سینټر ته چې کوم دی یو اوس 0000 باندې کال کولی شي. وی آر ډسټریکټ ادمنستریشن ته یا کوم چې متعلقه ادارې دي هغه ته چې کوم دی مونږه په وخت باندې اطلاع رسو چې مخنیوي دې وکړی شي یا چې کوم دی د هغه مقامي آبادی چې کوم دی هغه دې خبر کړی شي. و دې سره دا گلیشیئرز ویل کیږي او دا چې کوم دی اوبه زیاتیږي یا اوبه زیاتې دو سره چې کوم دی ډیمونو بندونو ماتې دو سره خطر وي مغه د پاره مونږ ټول بندوبست کوم دی مخکې نه کړی دی.
په چترال ضلع کې ځای خبريال ګل حمد فاروقي وایي چې لا هم په سیمه کې د حکومت لخوا د ممکنه سیلاب اړه خبرداري نه جاری کړل شوی خو چې ګرمي سیوا شوي او واوري هم په تیزی سره ویل کیږي نو مالدار خلکو د ممکنه سیلاب لوري خوندي ځینو ته کھړې کړي. نوموړي په 1 اپریل مشال ډو ته ویل چې که څه هم چارواکو خلکو ته ویلي چې له سیندونو سره په 200 فټه کې نږدې آبادی جوړه نه کړي خو بیا هم غریب خلک له ډنډونو او سیندونو سره نږدې ژوند کوي. دا وای دلته په سیلابونو کې غټه ستونزه د لارو بندیدل وی
د دریا په غاړه باندې خلکو آبادی شروع کړي ده او سیلاب چې راشي نو دا اوري او دغه شکل چې سیلاب راشي دا غټه مسله چې لارې بند شي نو خلکو سره د خوراک سال د سیزونو او د صفو بو د سکلو ډیر غټ شاتګ پیدا کیږي.
د پاکستان موسمیتی بدلون وزیر شیر رحمان ویلی دی چې په پاکستان کې د حرارت درجه له اوسط درجه حرارت تر 8 ډیګري سینټیګریډ پورې سیوا کېدی شي. نوموړي د موسمیاتو ادارې د راپورونو پر اساس وویل چې د روان کال مارچ میاشت له 1961 کال وروسته تر ټولو ګرمه میاشت وه. د دې په خبره همدغه وجه ده چې په مارچ میاشت کې د سپرلي موسم پر ځای ګرمي وه او له وخت مخکې په غرونو د واورو غټانو یا ګلیشیئرز ویل کېدل پیل شول چې اوس یې اوبه د ممکنه سیلاب سبب کېدی شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
MASHAALRADIO.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو د اردوونکو په خبر کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لند خبرونه ل منور شاه اورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله وای چې د مسجد نبوي د بے احترامۍ پر ضد درچې مقدمه کې د تورنو کسانو پر ضد به قانوني کاروایی کوي او امکان شته چې عمران خان هم گرفتار کړ شي. پرون په فیصل آباد کې درچې شوی دغه مقدمه کې تور لګول شوی چې عمران خان او ملګرو یې خلک قصدان آمدن دې ته حسولي وو چې د اپریل 28مه یې په مسجد نبوي کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفات ته بعد ردی ویلې. د مقدمې تر مخه له دې اقدام سره د مسجد نبوي د تقدس پکاوې شوی او د خلکو مذهبي جذبات مجروح شوي. خو د تحریک انصاف یو مشر قوات چودري بیگا په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دوی بعد د مقدمې عدالتي مقابله کوي. بلخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر یو ویډیوي پیغام کې د تحریک انصاف په کارکونکو پلویانو غږ کړی چې د مای په اخیری اونۍ کې اسلام آباد ته د لانګ مارچ تیاریانې دي پیل کړي. نوموړی د اپریل په 10مه د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې مخالفو ګوندونو د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړی چې د یې بهرنۍ سازش بولي. وزیر اعظم شهباز شریف او په اتحادي حکومت کې شاملو ګوندونو د عمران خان دا تورونه رد کړي دي. د بلوچستان په کوچلاخ کې ناصرګندو کسانو 15 تنه وجلي. د پولیسو د وینا تر مخه په کلی پوټی ناصرانو کې د خان محمد په نامه د یو تن په کور کې لیوې مېرمنې او د هغې له سلورو بچو سرونه پرې کړل شوي. د پولیسو په وینا دا پیښه هغه مهال شوې چې خان محمد د اختر د سودا لپاره بازار ته تللی و. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کار چا کړی. په افغانستان کې نن د واړه اختر اوله ورځ ون مانځل شوه. د اختر اعلان 13 ورځ د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼه کړی وو او په دې مناسبت یې ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي ویلې وه. په سعودي عرب کې د رسمي اعلان مطابق سبا له د اختر اوله ورځ ده او په اسلام آباد کې به نن مرکزي رویت هلال کمیټي د شوال میاشتې لیدو لپاره غونډه کوي. روسي ځواکونو د یوکرین په دریم لوی خار اوډیسا کې پرون د هوائي ډګر ران وې تباه کړي. یوکرین وایي د روسي ځربونو په نتیجه کې د یوکرینی ولس د غم او غوسې د وجه دا مهال د سولې خبرې کول ګران دي. روس کال د فروری په 23مه په یوکرین یرغل پیل کړی چې پکې تر اوسه دواړو خواو ته په زرګونو کسان وژل شوي او په لکونو یوکرینیان بې کوره شوي دي.
د مشال ریډیو لند خبرونه اوس یو بل نړیواله موضوع ده. اوکراین په بوچا ښار کې د ځینو نورو کسانو مړی موندل شوی دی چې د پولیسو په خبره دا سرکاري دغه کسان شکنجه شوی هم دي. اوکراینی چارواکي وایي د بوچا ښار په شاوخوا کې تر اوسه زر مړی موندل دي. دا مړی له دې ساحې د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته موندل شوی. روسیې د فبروري پر 24مه پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري. احمد تکل تفصیل راکوي.
د اوکراین د پلازمینې کیف په شمال لویدیز خارګوټي بوچا کې د دریو سړیو مړی پرون وموندل شول. چارواکي وایي د دغو کسانو لاسونه تړل شوي، پر بدن یې ټپونه او د مرمیو نښانونه ښکاري چې د پولیسو په وینا دا د شکنجې ښکارندویي کوي. د اوکراین حکومت وایي په بوچا کې تر اوسه له زرو زیات مړی موندل شوي چې د ګڼو مړو پر بدنونو د شکنجې نښې لیدل شوي دي. دغه مړی په دې خارګوټي کې وروسته له هغه وموندل شول چې روسي ځواکونه تیره میاشت ورڅخه ووتل. د جنایتونو دغه څرګندې نښې د دې سبب شوي چې ګڼ هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیواله جزایي محکمه د څیړنو غوښتنه وکړي څو معلومه شي چې آیا واقعا جنګي جنایتونه شوي دي که څنګه. په کیف کې د پولیسو یو محلي چارواکي اندري نیبیتوف په هغه ویډیو کې چې پرون پر یوټیوب خبره شو ویلي د مړو پر بدن د مرمیو له کبله ټپونه ښایي چې دغه کسان شکنجه شوي دي. د ویلي هر سړی پر ورمیک په مرمۍ وشتل شوی دی. د پولیسو دغه چارواکي زیاته کړې د عدلي طب په لابراتوارونو کې تر اوسه د 1202 هغو کسانو مړي معاینه شوي چې ګمان کیږي روسي یرغلګرو د کیف په دې ساحه کې وژلي دي. روسیه د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین یرغل پیل کړ چې تر اوسه دوام لري. له دغو شواهدو سره سره روسیه تر اوسه دا نه ده منلې چې د خپلې جګړې له پیله به یې ملکیان په نښه کړي وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستان له بانکي فورمې پرته له افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده دو میاشتې نور هم وغځولاد. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر خپل ټویټر پاڼه د پاکستان د حکومت د دې اقدام اعلان کړی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې اقدام هرکلی کوي، وایي چې په نتیجه کې به د افغانستان په بازارونو کې د توکو نرخونه تر ډیره ثابت پاتې شي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
شنبه د اپریل 10مه چې له بانکي جواز یا فورمې پرته د افغان سوداګریزو توکو د معافیت د ختمېدو ورځ وه، پاکستاني چارواکو د دوو نورو میاشتو لپاره د دغه معافیت د غځولو خبر ورکړ. پاکستاني چارواکو دا معافیت هغه وخت پایله او رعایت کړ چې طالبان واک ته ورسېدل او هدف یې دا وښود چې نه غواړي د یو منظم بانکي سیستم د نشتوالي په خاطر پاک افغان سوداګري زیانمنه شي. اوس د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د جون تر دیر شمې له اجازه لیک پرته د پاکستان له ګمرکونو د افغانستان د سوداګریزو توکو د تیرېدو پریکړه اعلان کړه. دا اعلامیه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په خپل ټویټر خبره کړې. محمد صادق لیکلي، پاکستانی چارواکو د افغان سوداګرۍ د ملاتړ په هدف دغه تصمیم نیولی. دغه خبره د افغان سوداګریزو توکو په سر دا معافیت د بانکي خدماتو د نشټوالي لپاره رامنځته شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال خانجان الکوزه ل دې پریکړې هر کله کوي او وای لکتر لګه د اوس لپاره بنر خو نسابه ته پاتې شي.
مشترک اتاق د پاک افغان ته دې کې ډېر رول بازی کړ. دولتونو ته ورسوله نو د ازمن پیشنهاد ومنل شو. دا د تقریبا کم دوه میاشتې نورم تمدید شو. دا فرمه لازمی نه ده، آزاد شوله او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم ته په ډالرو کولای شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی، زموږ په تجارت
خالی الکوزی ویل باید دواړه خواوې سره کښېني او په یو دایمي میکانیزم پریکړه وکړي. هغه د بارتر سوداګرۍ یادونه هم وکړه چې پکې به د پیسو د عدلون بدلون پر ځای د توکو په تبادلې سوداګري روانه ساتل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د معلوماتو په اساس دمګړی په پاکستان باندې د افغانستان اتکا کمه شوې او ښایي د وارداتو اندازه له څه باندې 200 میلیونو ډالرو څخه سږ کال 200 میلیونو ډالرو ته راټیټه شي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزی 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
نن د پاکستان په ګډون په ټول نړۍ کې د مزدورانو یا خواریکه خورز منځل کیږي. پر دا ورځ په پاکستان کې عامه رخصتي اعلان شوی. خو د دې هیواد مزدوران وایي پرته له کار ورته ژوند ګران دی او چوټي نشي کولی. د دوی په خبره کې حکومت د دوی د مشکلاتو احساس کولی، نو دوی به هم په دا ورځ یو څه آرام کړی وای، خو د دوی په خبره چې داسې نشي کولی. د 2020 زیږدیز کال د سرکاري رپورټ تر مخه دا مهال په پاکستان کې د مزدورانو شمیر 1,43,9,360 تر رسیدلی دی. تفصیل اسلام آباد سراج ظهیر را کوي.
نن د مې په لومړۍ نیټه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د خواریکښو نړیواله ورځ منځل کیږي او د دې ورځې په مناسبت سره سمینارونه او دستوري تابعیا کیږي. خو د مزدورانو او خواریکښو وینا ده چې باید د سمینارونو او د دستورو په ځای د دوی د پرمختګ او د دوی مسلو ته پاملرنه وکړي شي. په پاکستان کې په دې ورځ باندې سرکاري رخصتي وي، خو د مزدورانو او یا خواریکښو وینا ده چې په دې ورځ یوازې د غټانو او سرکاري ملازمینو رخصتي وي. دوی خو مزدوري کوي. په اسلام آباد رانا مارکیټ کې یو خواریکخ شاد محمد مشال ریډیو ته وی چې په دې ورځ دوی رخصتي ځکه نشي کولی چې وړ بچی دی او روزګار یې نشته.
او دل دغه غربت ته بس مزدوري نه کوو سبکو سبخرو خرچه ډیر زیات دي چې کار نه کیږي دوه چټی نه کوي
یو بل مزدور خان افضل هم مشال ریډیو ته پدیړه وي
جی لیبر ډے ده خو لیبر ډے به امنګ سم مناو کو تاسو راته وای من خزانه مزدوران او مزدورکار خلک 1500 شپکسو روپیه لو چې دغه بندي شي نو دې منګای کی نو موږ بس کرو سبکو سبنه کو لیبر ډے ده خو لیبر ډے نه مون خبرم نیو زما خو مجبوری ده چې لیبر ډے ملاو کو نو کور د غم بکو کنه کو پیند شپکسو روپیه زوم بندي شي نو بس کو
د له غیر سوت چې د مې په لومړی نیټه کال 1300 شپګت یا يم کې د امریکا په خار شیکاګو کې د 15000 نه زیات خوریکخو د سپینو جندو سره د 14 غنټو نه واخل تر د 1300 غنټو پوري د کار پر ضد او د شند ناروغي او د پیخو په ځاندره کې د تحفظ غوښتلو لپاره مظاهره پیل کړې په دغه موقع د شیکاګو انتظامی او پولیسو په دې مزدورانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې ځینې مزدوران مړو او ځینې جوبل شول د کومې روسو چې په ټوله نړۍ کې د مزدورانو یا خواریکخو د حقونو لپاره سمینارونه او ریلی تابع کیږي خو خواریکخ وایي یوازې په سمینارونو او دستورو کار نه کیږي پکار ده چې حکومت د دوی د روزګار او خېګړې لپاره اقدامات وکړي بل پلو د پاکستان تیر حکومت د مزدورانو او غریبانو لپاره د احساس پروګرام تر لاندې د 10,000 روپو امداد ورکولو اعلان کړی و چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ موجوده حکومت هم دغه پروګرام د بینظیر انکم سپورٹ پروگرام په نوم د جاری ساتلو اعلان کړي د کال 2000 د یو سرکاري ریپورت تر مخه په پاکستان کې ټول 1,39,930 مزدوران دي دارنګ د خیبر پختونخوا د پرمختګ او منصوبه مندي د وزارت د یو ریپورت تر مخه دا وخت په دې صوبه کې د مزدورانو یا خوریکه خوشمیره 1.1 میلیونو ته رسیدلې
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبره کوم فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبره کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چا درلا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرس په مشال راډیوي مجله کې
اردوونکو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې له سواد څخه د عوامي نشتل ګوند منتخب غړی وقار خان پرون د زړه د حرکت درېدو له وجې ومړ د نوموړي جنازه هم پرون ماښام د کابل په شاډیرای کلی کې وشوه پر سواد د طالبانو د قبضې په کلونو کې نه یوازې دا چې د وقار خان کور او حجره نیول شوی بلکې د هغه د کورنۍ و غړي هم وژل شوی ول په سواد کې زموږ خبریال نیاز احمد خان نن د وقار خان د فاتحې زایتا ورغلی و مونږ ته دا رپورت را لګل دي
جی قدرمند اوریدونکو سلامونه پیرزوونی زو نیاز احمد خان د سوات د شاډی رنه دی وخت تاسو مخامخ هم په سوات کې د عوامي نشتل ګون وقار خان 13 ورځ د رد دورې د وجنا په حق رسیدره غی جنازه چې نو پرون شوې ده خو دی وخت کې د غی په دې رکی په لوی شمیره سره خلک راضي او تاسو ته خبرې مو اوریدي خلک وته دوا کوي لاس نیو روانه ده د لاس نیو کې د وقار خان دغه د ماماز وی چې نو د کوم سره موجود ده خو خانه د صوبای سملې بروم دی رحمت علی خان رحمت علی خان نه پوښتنه کو لومبای کې خورا ته د وقار خان او دغه د خاندان په اړه باندې معلومات راکې ځکه چې ویل کېږي د خاندان چې د لوی قرباني ورکړي د امن د پاره سوکالي د پاره د خدمت دي
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه نیاز خان دا حقیقت ته ټول دنیا د ښکارا د ځکله تخرګری و پسواد کې په ملاګن ډیویژن کې نبیا د وقار خان خاندان چې پاغه کې پاغه وخت کې دهشتګردي حمله شوې پاغه کې دا غو مشرور دا غو وریرونه دا غسلور نوکران و کسان هغه شهیدان شي او هغه جنازي منګه چوتې کړې وي دا غ شانتي بیا دا غو بلوارو چې هغه د ترغری ښکار شو او په امریکا کې والتي به نامعلوم افراد هغه باندې ذکر وي او هغه شهید شي او وقار خان یو داسې انسان دی چې هغه خبره ټوله دنیا ته دا پته ده چې هغه یو ښه انسان، یو نیک انسان، یو مانګوزار انسان.
اوریدونکو ته بس دا داوم چې دې وخت کې کوم ځای ولاړ یم، دا ځای چې دی هغه وخت کې طالبانو وسله والو وړنګ کړی وو، په بارودو باندې ولزولی وو، دا هغه یو تاریخي حجره وه. هغه هم چې دی اوسې ځله د هغې نه بعد دغه خاندان خپل سروایول یعنی خپل ځان را ټینګ کړو، بیا هم سیاست ته راووتل. په دغه حالات کې چېرې دړکې وته وي، مشکلات وته وو، دغه خاندان ته اوس هم شته دی. نو څه وایې دغه کوششونو ته، دغه حل ته، حل ضرورت ته څه وایې؟
بالکل سا خبره ټیک ده چې کله دا د یهودا تاریخي حجره بلاس کېدا، بیا دا یو بل کور بلاس کېدا، په هغه کې دا غور او وراره شهیدان کېدل، بیا به کم ځای کې چې دا نن مونږ ولاړو ته دا انټرویو اخلي، په دې کې هم دهشتګر به دې قبضه کړي، او په دې کې دیناسو به دې ځای کې دا اوس به کې دعا کیږي. خدا مونږه د پښتنو روایت دی، او بیا مونږ د عوامي نشته پارټۍ سره تعلق لرو، او په هغه دهشتګردۍ کې یوازې دین او نور خاندانونه هم ډېر سفر شو، او خپل سروای ول چې دا ناغي برقرار وساتو.
مننه اوریدونکو ته، بس دا مهم چې وقار خان د سلور 500 یا 1550 کال په عمر کې پرون په داسې حال کې حق باندې ورسېد چې ناڅاپه په دړه دوره رااله. خو هغه په داسې حال کې زمینی انتخابات په کال 2013 کې ګټلی وو چې د سوات کې د پی ټی آی ګړ وته ویلې شي، او د ټول سیټونو چې دینو د پاکستان تحریک انصاف واکمنې پارټۍ ګټلو، خو دې خلکو هغه باندې یو اعتماد کړو، او داسې ویل کېږي چې هغه په بار بار په اسمبلۍ کې د دې ځای خلکو ستونزې مسالې کا د بجلی مسله، د اوبو مسله، د نور دي هغه پورته کړی دي، او د هغه جنازه چې دینو 13 ورځې 10 بجې ناوخته هغه دلته کې ادا شو. پای کې د عوام نیشنل ګوند مشر چې د ایمل ولی په خپل شریکو، او د غرنګي د عوام نیشنل ګوند مقامي، او د غرنګي قامي ممبران هغه روان دي، هغه لاستی وکیږي، او په زرګونو خلکو دا وي په جنازه کې شرکت وکړي، او وسوته دعا کوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2130، پینزل زرا 315 پیته، او پینزل زرا 255 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو، د روژې په اختتام مسلمانان د سرسایې یا صدقې فطر په نوم خیراتي پیسې ورکوي. د سرسایې د پیسو تعین څنګه کیږي او چا ته باید دا پیسې ورکړل شي؟ دا پوښتنه زموږ خبریال شبیر احمد جان له مفتي عبدالله شاه سره په مرکه کې لا غکړي. راځئ ورته غوږ شو.
د مشال لیډو قدرمنو اوریدونکو، استاسو کوربه شبیر احمد جان استاسو خدمت کې حاضر ما. څنګه تاسو ته پته ده د اختر نړلان دی پروژه کې سرسایه صدقه فطر یو مسله ده چې هغه یو بنده بل بندله د خېګړې په تور باندې ورکوي. سرسایه صدقه فطر څه شی دی؟ دا کم مسلمان چاله ورکول شي؟ فرض د دې څه دی؟ کم وخت کې څومره سرسایه ورکول حکم دی؟ نو په دې باب له موږ سره دا وخت مشهور دینی عالم مفتي عبدالله شاه صاحب ناست دی. دا غي نه پوښتنه کو چې مفتي صاحب، دا کم
دا رمضان مبارک میاش دا اللہ دا رحمتونو برکتونو میاش دا، او مسلمانان پا دی میاش کی دیر عبادتونو اوکی. نو دا دی دیر عبادتونو نپس دا مسلمان دا دی شکریہ دا کی چی اللہ تا منگلا توفیق را کرے دے، او دا عبادتونو مکرل. نو دا دی پا شکریہ کی دا شریعت دا طرفنا ورکوٹ اختروز دا دا خوشحالی اروز دا. پدې کې کم مالدار مسلمانان دي، ناغي خپلم خوشاله وي، او غي خپل بچي هم خوشاله وي، د بچو د خوشاله تنظیم کوي. دغه د مالدار خلکو بچو ته چې د غریب بنده بچي وګوري نو هغه هم دغه مره خوشالي غواړي. خو د ماشوم پلار غریب دي، هغه ځان له نان نفقه پوره کولی نشي، نو بچو له به د خوشاله تنظیم سوکي. نو دې وجه نه شریعت په مالدار خلکو باندې صدقۃ الفطر یعنی سرسایه مقرر کړی ده. دا مالدار خلق دا اختر دا منزتا دا تلو نا مخ کی مخ کی غریبانانو تا سرسایه ور کی، پا رمضان کی هم ور کولی شی. نو غریبانان با دا خپل و بچو دا خوشحالول دا پار دا غوی ضروریات پوره کی.
مفتی صاحب، د دې ورکول په چا لازم دی؟
صدقۃ الفطر په مالدار سړي باندې لازم ده. اوس په شریعت کې مالدار هغه ته وایي چې 52 تولې چاندې قیمت د سره وی 52 توله چاندی تقریبا دی وخت کی 86000 روپیا ده. دا 86000 په اره طریقه چې یو بنده سره پیدا کیږي موجود کیږي وسره، نو دی د شریعت په جبه کې مالدار یعنی صاحب نصاب دی. نو کچا سره سره زر وی د اونیمه تولو نه کم وی هم 86000 روپو ته رسی، نو دی د سرسایه ورکی یا د ضرورت نه زیاتی ساز و سامان چا سره وی یا مال تجارت وسره وی 86000 روپو ته رسیږي، نو دی د سرسایه ورکی. په کورونو کې بعضې لوښي لرګي داسې وي چې په کال کې استعمالیږي نه، میلمل هم نه شي راغشتی. دغه لوښي لرګي هم د ضرورت نه زیات دي، نو که د هغې قیمت 86000 ته رسي، نو دا بنده په دغې لوښو باندې صاحب نصاب سرسایه دی ورکي.
او مفتي صاحب، دا کوم خلقو له ورکول پکار دي؟
کوم بنده چې زکات اغشتی شي، دومره غریب وي چې زکات اغشتی شي، نو هغه د سرسایه واخلي. مالدار به ورکي دغه غریب لا چې د زکات مستحق دی.
او بیا د دې نرخ یا مقدار څومره وي؟ ځکه چې داسې وایو چې مختلف سیزونونه د هغې نرخونه والې سره دي، نو دغه کوم راته لیږي؟
د غنمو نه په باندې 2 کیلو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت دا کم از کم سرسایه ده چې د 400 په نرخ باندې 150 روپۍ جوړیږي. اوربش د دې ډبل دی 4.5 کیلو، د هغې قیمت دې وخت کې بازار کې 400 روپۍ دی. او دا قجورې دا هم 4.5 کیلو دي، تقریبا 4.5 سوه روپۍ د دې قیمت جوړیږي. او اوس کې کشمش دا هم 4.5 کیلو، نو دا 1260 روپۍ جوړیږي
د یو کس
د یو کس دپاره.
مننه مفتی صاحب، دې سره کې یو بل خبر مراته وکړه. زموږ زیاتره پښتانه یا د پاکستان خلک بهر ملکونو کې دي، نو چې کوم بهر ملکونو خلک تر هغې دپاره څه حکم دی؟
چې کوم خلک د پاکستان نه بهر اوسیږي، لکه څوک سعودي ته تللی وي یا نورو ملکونو ته تللی وي، نو دغه بنده چې صاحب نصاب دی، نو دی به خپله سرسایه د هغې ملک په اندازه باندې ورکوي. لکه سعودي کې دی، نو چې سعودي کې سرسایه څومره ده، نو د پاکستان 150 دی نه ورکوي، د سعودي هغه دی ورکوي. او پاکستان کې د ده نابالغه بچي چې کوم دي، د هغوی به هم د سعودي په انداز باندې ورکوي.
بل مفتی صاحب، دی کې زیاتره مونږ خلک ګورو نو د غنمو دا ورکو، دی کې څه خبره شته چې سړی د خپل مالی استطاعت مطابق په زیاتې ورکي کمې ورکي؟
هر سړی د خپل وس مناسب وردیږي. چې دا غریب سړی دی خو د 86000 روپو مالک شوی دی، نو د سره کم از کم 86 رالی، نو دی دونه مالدار نه دی، نو دی د خپل حیثیت مطابق د غنمو نه دی ورکي. او که یو سړی ډیر مالدار دی، نو هغه خپل حیثیت ته دی وګوري، هغه د قجورو یا د کشمش د هغې په انداز دی ورکي. یعنی ډیر مالدار د خپل حیثیت مطابق ډیرې دی ورکي، او چې غریب دی نو هغه کم از کم د غنمو 150 روپۍ دی ورکي.
او د دې دا وخت تاسو وایي روژه کوم ورکول شي اختر کوم، که د اختر نه پس شي نو بیا سره دې نقصان یا
د واجب کېدو وخت د دې د اختر پر صبح صادق دی، نو د صبح صادق نه مخکې که یو ماشوم پیدا شو د هغه سرسایه شته، او که د صبح صادق نه وروسته پیدا شو د هغه سرسایه نشته. او همدارنګه یو بنده د صبح صادق نه مخکې مړ شو، نو د هغه سرسایه هم نشته دی. وخت یې دغه دی، او شریعت دا هم اجازه ورکوي چې که په روژه کې څوک ورکوي نو ور دي فرض که نه روژه کې چا ورکړي او نه د اختر پر ورځ ورکوي، نو دی قرضدار دی، د الله قرضدار دی، دا قرض د اخلاص کې رستو دی ورکي، معاف نه ده.
ډیره مننه مفتی عبدالله شاه صاحب، تاسو مشال لیډوله وخت ورکړه.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
او زموږ اوریدونکو، وخت دی د روژې میاشت ځانګړې لړۍ. نن به تاسو واورئ چې له شرعي پلوه له دینی سره سره د دنیاوي او عصري علوم زده کړه ولې مهمه او لازمی ده. دا موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پوښتنه کړې ده چې ځینې علما دي هغوی د دینی علم اهمیت ثابتوي، او نور کسبګر او د نورو علومو لکه طب، هندسه او د قانونو او د صنایعو په باره کې چې کوم علوم دي، د هغوی ته به بد سترګه باندې ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او که بد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زه دومره درته ووایم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیاء کرام را لېږلي دي، دا په دوو برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعي انبیاء کرام دي چې شریعت راوړی دی، او هغه د دینی امور په حق لا او د اخرت په حق لا باندې د خلکو لار خوونه کوي. او دویمه ډله د انبیای کرام هغه انبیای کرام دي چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي. په دې خاطر انسانیت تر لګل شو دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو، د ځمکې د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل دغه فرایض انجام کوي، او دا هم انبیای کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې کسبګر خلک چې مختلف کسبونه او علمونه دا غوي سره دي، دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیای وارثان دي. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د ترلاسه کړي، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دي. همدارنګه هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم ترلاسه کړي دي، دا واړه په دې کې شامل دي. اول راز حضرت آدم علیه السلام ته، کله چې الله عز وجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقرراوه، نو دا هغه نه دا امتحان و نه غسته چې تبا مون څنګه کې، روژه به څنګه نیسي، حج به څنګه کې، او زکات به څنګه ورکې، بلکې دا هغه نه دا پښتنه وکړه د اشیاء په اړه کې. نو که تاسو چیرته وګورئ، دا یو دنیاوي پښتنه ده. ولی ځکه چې آدم علیه السلام الله عز وجل د دنیا د حاکم او د خلیفہ په توګه باندې را لیږه، نو په دې خاطر باندې د آدم علیه السلام نه د دنیاوی امور په اړه کې پښتنه وکړه. بل خبر دا ده چې الله عز وجل نوح علیه السلام سره د پیغمبر او هغه ته حکم وکړ، وصنع الفلک باعیننا ووحینا، زمن په مرسته او زمن د وحی مطابق ته کشتی جوړه کا. سورته هود 28 نمبر آیات. نو په دې کې الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کشتی جوړولو حکم کوي او وی چې وا وحی نه زمن د وحی مطابق. نو لکه څنګه چې دینی علوم وحی شوی دا، همدارنګه د کارونو او د کسبونو وحی هم د الله عز وجل له خوا راغلی ده. او د داود علیه السلام مبارک الله تعالی فرمای، وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم، منګه هغه ته د زغرو جوړول خودلیو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ، د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې. الله عز وجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر وروخه، کله چې دا ورته وروخود نو هغه به دا جوړولی. نو الله عز وجل دا هغه صفت بیان کړی دی په قرآن کریم کې. د دینه معلومیږي چې فوزي علوم ترلاسه کول دا هم د الله عز وجل، او دفاعی امور ترلاسه کول د هم د الله عز وجل په حکم باندې دي. او په دې کې هم انسان د داود علیه السلام غوندې عظیم پیغمبر وارث ګرځېدلی شي. الله جل جلاله فرمای، وشددنا ملکه، منګه د هغه واک او ځواک ډیر قوي کړو. نو د یو قوي حکومت او د قوي ځواک او د قوي فوج او د قوي دفاعي سیستم وجود چې دا فرض عین دی، دا لازمی او ضروری دی. نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوي او دغه ځواک باید ډیر جوړ او قوي او مضبوطی. ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دبي د اوقافو مشاور د دینی امورو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبرونه د پای شي بي دي اوریدونکو له منور شابه د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله وای چې د مسجد نبوي د بے احترامۍ پر ضد درج شوی مقدمه کې د تورونو کسانو پر ضد به قانوني کاروایی کوي او امکان شته چې عمران خان هم گرفتار کړ شي. پرون په فیصل آباد کې درج شوی دغه مقدمه کې تور لګول شوی چې عمران خان او ملګرو یې خلک قصدان آمدن دې ته حسولي وو چې د اپریل په 28مه یې په مسجد نبوي کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفد ته بد ردی ویلي. د مقدمې تر مخه له دې اقدام سره د مسجد نبوي د تقدس پکاوي شوی او د خلکو مذهبي جذبات مجروح شوي. خو د تحریک انصاف یو مشر قوات چودري بیگا په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې دوی بعد د مقدمه عدالتي مقابله کوي. بلخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په ټوئیټر یو ویډیوي پیغام کې د تحریک انصاف په کارکونکو پلویانو غږ کړی چې د مای په اخیری اونۍ کې اسلام آباد ته د لانګ مارچ تیاریانې دي پیل کړي. نوموړی د اپریل په 10مه د عدم اعتماد تحریک په نتیجه کې مخالفو ګوندونو د وزیر اعظمۍ له چوکۍ لرې کړی چې د یې بهرنۍ سازش بولي. وزیر اعظم شهباز شریف او په اتحادي حکومت کې شاملو ګوندونو د عمران خان د تورونه رد کړي دي. د بلوچستان په کوچلاخ کې ناسرګندو کسانو 15 تنه وجلی. د پولیسو د وینا تر مخه په کلی پوټی ناسرانو کې د خان محمد په نامه د یو تن په کور کې لوی میرمن او د هغې له څلورو بچو سرونه پرې کړل شوي. د پولیسو په وینا دا پیښه هغه مهال شوې چې خان محمد د اختر د سودا لپاره بازار ته تللی و. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کار چا کړی. په افغانستان کې نن د واړه اختر اوله ورځ ونمانځل شوه. د اختر اعلان 13 ورځ د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه کړی و او په دې مناسبت یې ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي ویلې وه. په سعودي عرب کې د رسمي اعلان مطابق سبا له د اختر اوله ورځ ده او په اسلام آباد کې به نن مرکزي رویت هلال کمیټي د شوال میاشتې لیدو لپاره غونډه کوي. روسي ځواکونو د یوکرین په دریم لوی خار اوډیسا کې پرون د هوایي ډګر ران وې تبا کړې. یوکرین وایي د روسي ځربونو په نتیجه کې د یوکرینی ولس د غم او غوسې د وجې د محل د سولې خبرې کول ګران دي. روس سږ کال د فروری په 23مه په یوکرین یرغل پیل کړی چې پکې تر اوسه دواړو خواوو ته په زرګونو کسان وژل شوي او په لکونو یوکرینیان بې کوره شوي دي.
اوریدونکو د خبرونو له دلی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. زه هارون بچا منور شاو زموږ تخنیکی ټیم د مشال رادیو لستوريو اوس اجازه درنغواړو. د خدای په امان.